سلامونه د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خرخلاست قدر منوریدونکو اوس شپږ بجې دی او لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي د نیم سات خبرونه په خبرونو پیلېږي د طالبانو حکومت وی امنیتی ځواکونو پرون جوړن کرخه تصویر مده اسلامي دولت دلی یادایش یو مهم قومندان وشلای دی طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قومندان ذاکر الله چې په ابوشیر مشهور وژلی دی اکثر هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي خو طالبان وایي چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی د طالبانو حکومت وی هغه درې افغانان چې د افغانستان پاستازي توپ په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني د طالبانو د حکومت د سپورت د ریاست ویان اتل مشواني نارینه لوبغاړو ته په اشاره سره ویل چې یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازي توپ کوي هغه هم دراز ویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی کله چې د نجونو سپورت نوی نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته خزینه لوبغاړي واستول شي د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په مشوره شپږ افغان ورزشکاران درې خزینه او درې نارینه د پاریس د اولمپیک لوبو ته بللې دي طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادله بندیز ولګاو د پریکړه خای شاوخوا 2000 کسان چې لیدې لري ځانته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې لنن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي په بیان کې په دې اړه سندي ویل شوی چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادله منه شوي دي په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شوي په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو د لبنان حزب الله ډله ادا کوي چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غرې د اسرایلو پر یو استخباراتي مرکز د بی پیلوټ الوتکې برید کړی ټایمز اف اسرایل ورځپاڼې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله راکټي او توغندوی حملو کې څلور تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی راپور وایي چې حزب الله پرون په خپل لومړي برید کې شاوخوا شل توغندي د بر جلیل پر لور چې د اسرایلو په خاوره کې دننه پروت دی توغولی دي او په لړ کې یو اسرایلی هم ټپي شوی دی د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې له پایله د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدونو پورې محدودې دي او دواړو خواوو ډېر لږ یو د بل په خاورو کې دننه اهداف په نښه کړي دي د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره رسیدلی دي دا اعلان درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خپرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبې په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوي چې د ترهګرۍ ضد مناورې په نوم پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي د وزارت همداراز ویلي چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي د دې مناورو هدف د پوځي روسنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوي بیلاروس تیره پنځشنبې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د نوې غړي په توګه ومنل شو د بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدي سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل نن د شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان اتلسم ده چې د 2023 میلادي کال د جولای ل اته منیټې سره برابر ده راپورونو کې باور لري چې یونیسف وايي په سلو کې څلورشت افغان ماشومان د اوسنۍ ستونزو له کبله له رواني ناروغیو سره مخامخ دي د ماشومانو د رواني ناروغیو له یو ډاکټر څخه د دې ستونزې په اړه بحث کوو
هر ماشوم خوندې چاپیریال نه لري هغه ته انزایتي پیدا کیږي هغه ته سترس پیدا کیږي هغه په خو په مقابل کې مقاومت نشي کولای هغه د خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ په یو فعال ګلمن وزیر د بریټ ورسته د روخت دغه د روختیاي وضعیت په اړه هم ورستي جزئیات درکو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځې لپاره به ادامه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د انتخاباتو په اړه ورستي جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ری دوه تیر سره وسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیون ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې ووري چې البته دا راپور تر اوسه پورې نشر ته چمتو نه دی. له هغه مخکې یو بل موضوع لرو چې هغه د ماشومانو د رواني ناروغیو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې نږدې 40 ماشومان د اوسنیو ناخوالو او ستونزو له کبله چې بې وزلي او جګړه پکې شامل دي له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وشهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سختو رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیداري د غیږې خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8مه یې خپور کړی ویلي چې له 40 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط لاس ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچه، جګړې، د کورنیو بې ځایه کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاو د توکو ګواښونه او د کړکېچ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللي چې افغان ماشومان یې له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغې ادارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړې او لومړنۍ روغتیايي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسی لاس تنظیم کړای. داسې مهال چې یونیسف لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي، تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو وڅلوېخ بابا هغه ښوونځیو ته تشپګ ګم ټولګي پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړی دي. په تیرو څو ورځو کې پر خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوندزي بیرته پرانستل شوی. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د 8 او 9 ماشومانو پلرونه دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اوس موجودم زه په شپخانه کې، دغه اوس دا خبرې کوم او زوی مې راوړی یا غم د خاص دغه تشویش په خاطر باندې مریض ده. چېره هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نا باندې پوهېږي چې ستونزو سره مخامخ شوي، ولې چې دوی یو شی غواړي موږ نشو کولی چې دوی ته ورسوو. دوه لورګانې مې هسه وخته شپږ لرم شکر ده، او دوه نور کشانې چې یوې نهم سم کې ده هغه هم اول نمره ده، او دا بل چې شپږم نه اووم ته لاړو دایم اول نمره عمومي و ده چې دوی استاد په کور کې بېچارهګان دا سره پراته دي، او دغه تشویش ته چې پلار دې موږ سرنوشت دا دې موږ ژوند څنګه کېږي. ماشومان صحي دواګانو نورو کومکونو لاسرسی نشته ورته، او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه چې د شپږم سن مکتبونه نه راګرځېدلي دي، په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې، یو تعداد یې خیاطي مخه کړې، او ځینې لا هم په انتظار د دې چې کله د پنځیو دروازې په مخ خلاصېږي. بالاخره زیاتره یې پر رواني تکلیفونه اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې سي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې په ټول افغانستان کې 3.8 میلیونه ماشومان او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغه ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
د فیروزې عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په ټوله کې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي او رواني ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر محمد عیسی ستانگزی سره مرکه وکړه. ډاکټر ستانگزی د خبرو په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه خپل نظر سره شریک کړ.
زه فکر کوم دا تراجیدی تبدیل وړه د تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنی انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدی تبدیل لویه ده. زه فکر کوم ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دلته له 15 تر 18 کال نو ویلې دي، خو له زیږېدو راهیسې تر 18 کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې یو چاپېریال کې لکه د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته سترس پیدا کیږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولای، هغه ډېر خپل بایلیخ په شخصیت تاثیر کوي، په روان تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته په راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 کلنۍ ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره، دا خو ډېر لوی بحث ده. خلاصې په لنډ کې تاسو ته خبرې کوم. د انسان مغز له کته نه پورته لوته وده کوي. په ټول پورتنۍ برخه ته فرنټل لاب وایي، هغه د تندي تر شا کوه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي. دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم ورته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایي. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې کېږي باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره، چې د مغزو د مخکینۍ برخې دنده چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي. نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه.
نه، ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایتي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډپریشن د دې نه هیڅ څه دي؟
ډپریشن څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته ځنه کیږي، ځان ته بیکار ښکاری، ځان ته بې معنی ښکاری، پلان ته نشته، امید نشته، ځوان ته آینده ته امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحلې لري، څو کوم مرحلې کړه، او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب ده، ساده پیدا کیږي چې ارام دې هغه وخت پیدا کیږي چې تاسو تاسو شعور پورتنې به ښه واده نه وي کړی، یا پرنس نه وي، یا ښه واده نه وي کړی. نو انزایتي او ویره ده، احساس پکې دی، ویره پیدا کیږي، نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شه ده په انسان کې، ولې انزایتي هغه نه ده چې هر څه ویریږي، تل ځانې ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان تل لاسه ورکوي. دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ولري، یعنی امام انزل ماشومانو له فزیکي له وخت تر 18 کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان 18 نه پورته په 21 کلو کې وده کوي. باید دغه انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کولی شي خپل سترس کنټرول، کولی شي خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي هېوادو خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کیږي. ممکن موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو. په همدې کې لوی شوی دی ډېر افغانان، که تاسو پام کړی وي جبنو ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نه هیله د دیکتاتوري د بیلا بیلا مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې لوړو جنجالونو خوشنطونو دا شی پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي دا څه نورمال په همدې شکل په مخ ځي، همدا نورمال حالت ده. ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال راوباسئ یو بل چې ته بوځي د هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و، دا یعنی زه ګیر وم یو حالت کې، ځکه چې کوم څه په خوا څېړنه نه دي شوي چې نه دا مشکل بل په خوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو ډاکټر محمد عیسا ستانکزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د هم د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په اړه راپور. له پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپل ایکس پانه ویلي دي چې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او په دې ترڅ کې به 8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین شي. عبده سپوږمۍ د موضوع جزئیات اوروي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلې دوه خبر ورکړای دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پانه له کورنیو غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا 4 ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي:
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجری شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د 4 ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمیر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګوزان د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل د وکاله نمسه یو واکسین کړي.
او اوس د سال مخ کړه له بزرې یو دا او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پته باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغه دا د واکسین ساس کې پته باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ هم ماوانان تقریبا ماران مخټ کړي خو زموږ هغه د واکسین نه دي نور غټان دي او اوس د سین دا راغلی مسې ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپل ماشومانو ته واکسین کول او ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبت او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو پر راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس د فرانسې د انتخاباتو پر لور. په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو د ائتلاف بری ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 تر سره شول، د ائتلاف کولای شوی چې تر ټولو ډیره څوکۍ وګټي. د بری د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ. اسمت څروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتواني چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښه چې د سخت دریځي شی اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړیست. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهه 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطی ګوند 1400 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوی نه دی. لمړنۍ یو ارزونه شولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 کې وګټي. د ماکرون په لابه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپل کړي او شی اړخ ګوند به له 1500 څخه تر 1550 کې وګټي. خول دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونتواني چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د ماکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملان شون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. د غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایچل مثبت ځواب وایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي او زیاته کړه چې تر هغه وخت چې اړتیا وي خپل دنده ترسره کوي. د آزادی اروپا رادیو د اروپا د برخی مسول ریکارد ازویا کوي د پارلماني انتخاباتو سترګټونکو د کین اړخو نوې جوړ شوې اتحاد دی چې د نوې ولسی جبهه په نوم یادیږي. دی وایي څه چې د حیرانتیا سبب شوی په لومړي سر کې د رای ورکونکو وش پېټه سلنه ګډون دی چې په ورستۍ پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو لوړه فیصدي ده. د شغلی ازویک په وینا په عین حال کې مارن لوپن به له دې ناکامۍ سره سره دوه نویو فرصتونو ته سترګې په لار وي. یو دا چې نوی پارلماني انتخابات په مخ کې دي، یا د فرانسې راتلونکي ولسمشري ټاکنې چې په 2020 میلادي کال کې ترسره کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال ګلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې د چړې گزارونه وشول او هغه اوس پرختون کې بستر ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل دي چې د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د دوی پر همکار د بریټ عملان ونیسي. اوس ګورو چې د ګلمن وزیر اوسنۍ وضعیت څنګه ده. په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال همداسې با په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه راسره دی. ګوهر مسعود د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال دی. مسعود صاحب، تازه مو څه اوریدلی د ګلمن وزیر د روغتیايي حالت په اړه او چارواکو د دې برید د عملانو د نیولو یا په دې اړه کوم څه ویلي دي کینې دی ویلي؟
ډیر مننه، تشکر. د خبرې کې شک نشته چې پرون د شپې یعنی تیر شپې اونې می اتو ساتو باندې دا واقعیا په خشبه و. د اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوي 217 علاقه ده. په دې کې چې په د باندې برج شوی وو. په دې کې د یو خبرې لږ وضاحت وکم چې په د باندې په چاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوی دی او چې وهلې دی هغه په سر باندې وهلې شوی دی. درې سلور سټه ورغلې دي د هغې په وجه د سر د وروستو چې کم هډوکي دي دغه یادول کېږي. ډاکتران وایي چې دا مات شوی دي او وینه چې ده هغه مغزو ته نتلې ده او د چې حالت اوس په دې وخت ژوندی دی او په وینټیلیټر باندې دی. خو ډاکتران دا خبره کوي چې د ده حال چې دی ډیر نازک دی او د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم ښایي. خو بیا هم ډاکترانو کوششونه شروع کړي دي تر اوسه پورې دی لا ژوندې دي او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دی. د پرونه راهسې تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوي دي او دا اپریشنونه د مغزو ته د سر ته دننه چې کوم وینه تلې ده د هغې د وینې د سپکولو دپاره شوي دي او روان دي. د پولیس په اړه تاسو پوښتنه وکړله. پولیس ته دوی پرون د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړی وو. په هغې کې دوی د یو کس نامه او د څه نامعلومو نام ورکړی وو. هغې په بنیاد باندې پولیسو د دوی خلاف اف آی آر دلته په پاکستان کې ورته وایي چې هغه دوی درج کړی دی. یعنی مقدمه درج شوې ده د پولیس طرفه لاندې خو پولیس تر اوسه پورې څوک په لاس کړی نه دی څوک یې نیولی نه دی. په دې اړه لږ ساعت مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته خبرو کې وویل چې موږ د پولیس نه دا غوښتنه کوو. د خبرې د مشال ریډیو سره کولې او دا یې وویل چې موږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان چې موږ کم ورته په ګوته کړي دي هغه ونیول شي. د لږ په دې باندې د خفګان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار د سیوا چې پولیس دا کسان نیولی وای او جیل ته اچولی وای خو تر اوسه پورې پولیس نیولی نه دي. او بل دلته په روغنتون کې د پیمز هسپتال کې پیمز روغنتون کې د اسلام آباد په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي کارکنان پلویان او ورسره نور سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلي دي او وخت تر وخت زی او راضي د پیمز هسپتال کې په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو کسان راغلي دي او موجود دي او ډیر د خفګان اظهار کوي. په دې حواله سره ډیر کسان چې دي هغه دعاګانې هم کوي. مونږ داسې کسان هم ولیدل چې هغه جاړي هم او ډیر جذباتي خبرې هم کوي. او دا یو خبره
د تاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په ل اسلام آباد څخه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسعود وچې د ګیلامن وزیر د روغتیاي وضعیت په اړه جزئیات راکول. د نن خبرونه ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم څنګه شې جوړه بخیر امیدار جوړه غسد مشري زه خپل د ډیر وخت بیا کاروم په بیکاری سولاړم کوټ توري مې کار کوي ډیر وخت بیر تر عالم بیا یو کار بیکاروم بیا په موسی کې ځم شامل کې درې میاشه بعد مې نوم را وختي موسی نو لاړو کار دروان وو نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر سو نو بس موټر مو واوښتي درې ملګری مو شهیدان سولل بس یو زخته بعد بچاو کړلم نه دا یو لاس لښ خورس نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کیږي بیا چې موږ ته پیدا سول هغه دا واقعیا را د پیښ سول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو بیکار یو فیلی وخت منتظر د کار یو الله دې پکې خیر واچي.
السلام علیکم ازادي رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. السلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي هغه په کور کې که په هر څوک کې. نو انسان دی اصلا کده نه چې الحمدلله مشغول ده په کار لګیا ټول توکام دې د کپرو لیکن نظر به په دا ورته وکړ انسان هر څوک سړی کار کوي